دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم زه نترانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه ووري د سره صلیب نړیوالی کمیټې په افغانستان کې د جګړو نه د پاتې ناچاوده مهماتو د چاودنو له امله د مرګ جوبلی زیاتېدو په اړه اندېښنه خولې او په دې برخه کې د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالی کمیټې مشر الوا فلون د دوشنبه په ورځ وویل چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیل نه بیا تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاوده مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ جوبلی غوښتې ده. نن د اپریل د میاشتې څلورمه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې نړیواله ورځ ده. فیلیون ندی ویلي چې د چاودېدو مهماتو د چاودنې له امله څومره کسان مړه او څومره ټپیان شوي دي، خو ټینګاري کړی چې نیمایي قربانیانې ماشومان دي. د طالبانو لخوا د کوکنارو په کښت تر بندیز لګولو یو ورځ وروسته په افغانستان کې د تریاکو بیې درې چنده لوړې شوې دي. د تریاکو پلورونکي وایي چې مخکې په افغانستان کې یو من ښه تریاک 15,000 کالداری او خواجه د طالبانو د مشر د فرمان وروسته د یو من تریاکو بیا سه باندې 2,00,000 کالدارو ته پورته شوې ده. په هلمند کې د تریاکو یو پلورونکي د نوم نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د تریاکو په کښت بندیز د تریاکو بیې په بېساره توګه لوړې کړې دي. نوموړي زیاته کړه تر پرون سهار 9 بجو پورې د تریاکو من په 15,000 کالدار وو، خو تر 10 بجو وروسته چې د طالبانو مشرې د کښت بندولو امر وکړو د تریاکو یو من بیا د 2,00,000 کالدارو نه پورته شوې ده. پرون هم د نیمروز، فراه، هلمند، قندهار او روزګان کې چې ټول لوی کندهار کېږي د یو من تریاکو بیا 1,60,000 کالدارو نه پورته شوې وه. د سرچینې په وینا کوم کسانو چې پیسې لرلې د تریاکو رانیولو نه ته مخه کړې ده او په خبرې به د لوړېدو په حال کې دي. د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تېر ورځ یو فرمان په خبرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان کړو. د یوې سروې پایلې ښایي چې حد اوسط 53% خزینه او نارینه افغانان غواړي چې د افغانستان نه ووزي. دغه سروې چې د 2021 کال د اګست او سپتمبر په میاشتو کې د ګالپ شرکت لخوا ترسره شوې وه ښایي چې 45% نارینه او 50% ښځې د افغانستانه د وتلو غوښتونکي دي. دغه ګروپ ویلي چې دا نسبتاً د 2013 کال نه 3% زیاته شمېره ده. د ګالپ پر رپورت کې راغلی چې اوس مهال زیات شمیر افغانان غواړي چې خپل هیواد پرېږدي، ځکه چې د طالبانو په حاکمیت سره په میلیونونو خلک په دغه هیواد کې د لوږې سره مخ شوي دي. د دغه سروې پایلې په داسې مهال کې شریکېږي چې د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته 100,000 افغانان د خپل هیواد نه وتلي دي. د ګالپ رپورت کې راغلی چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته میلیونونه افغانان که چانس پیدا کړي ته خپل هیواد نوزي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د جنگي جرمونو د ترسره کولو په خاطر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په یوکرين کې د ظلم په وجه په روسیې باندې د نورو بندیزونو د لګولو لټه کوي. ښاغلی بایدن د دوشنبه په ورځ د روسیې ولسمشر جنگي جنایتکار وبلو او ویل مو لیدل چې په پوچا کې سپیشل رپورټونه وایي چې د یوکرين د پلازمینې کیف ښار له شاوخوا نه د روسیې ځواکونو د پرشا کېدو وروسته د یو شمېر کسانو مړي چې ملکي لباسونه یې پتنو او لاسونه یې په شا پورې تړلي وو د بوچا په خارګوټي کې موندل شوي. د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د بوچا خارګوټي د کتنې وروسته وویل چې په دې خارګوټي کې د روسیې کړنې نسل وجنه ده او د لویدیز نه یې وغوښتل چې په روسیې باندې نور سخت بندیزونه ولګوي. خو ولسمشر بایدن په بوچا خارګوټي کې ډله ییزه وجنه نسل وجنه خطاب نه کړه. هغه وویل موږ باید یوکرين ته وسلې برابرې کړو چې هغوی ورته د جګړې د دوام لپاره اړتیا لري. موږ باید د بوچا په اړه د بوچا د ډلې ځوجنې پاړه جزئیات راټول کړو. د د پاکستان د ملي اسمبلی د رنګېدو وروسته د دغه هیواد سترې محکمې د عمران خان په خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو او حکومت د لوري دلایل واورېدل. ټاکل شوی ده چې ستره محکمه به سبا هم دې کار ته دوام ورکړي او بیا به پرېکړه اعلان کړي. سیاسي ګوندونو ائتلاف کړی و چې په پارلمان کې د عمران خان د باور رایه بیرته واخلي او د واک څخه لرې کړي، خو په یو نابیره اقدام کې د پاکستان ولسمشر د ښاغلي خان په غوښتنه د پاکستان ملي اسمبلی منحله کړه. لا معلومه نه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د مخالفو سیاسي ګوندونو د دلایلو اورېدو وروسته کومه پریکړه وکړي، خو سیاسي ګوندونه وار د مخه عمران خان د پاکستان د اساسي قانون په ماتولو تورن کړی دی. په انډونیزیا کې محکمې د یوې مدرسې هغه ښوونکي د مرګ په سزا محکوم کړو چې په 13 جنکو باندې په جنسي تیرې او تورنو. شپږ دېرش کلن هری ویروان د اسلامي زده کړو د یو ښوونځي مدرسې چې لیلا هم لرله ښوونکی و. هغه چې په کومو کم عمره جنکو جنسي تیری کړی دي، اته یې مینداری او حامل شوی دي. محکمې په فروری کې دته د ټول عمر بند سزا ورکړی و او قضیه هم په انډونیزیا کې په ملي کچه مشوره شوې وه، خو سارنوالانو چې د هغه د خصي کولو او مرګ سزا غوښتنه کوله د محکمې دا پریکړه ونه منله. د انډونیزیا د جاوا ایالت په لویدیز کې د بندنګ د عالی محکمې په ویب سایټ کې لیکل شوی دي، موږ د سارنوالانو اعتراض ومنو او له همدې کبله مدعي الیخ ښوونکي ته د مرګ سزا ورکړه. د محکوم یو ویان د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې په خپل محکوم د پریکړه د اعلان په وخت په محکمې کې نه و. انډونیزیا د څو کلونو راهیسې د اعدام سزا نه ده عملي کړې او په وروستي ځلې په 2014 کال کې یو محکوم اعدام کړو. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو واورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا غږ سرمقاله هم لرو، خو لومړی به راسو د رپورټ چې پرون د اپریل څلورمه د ماین د خطر په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ وه. د ماین پاکۍ د موسو مسؤلین وایي چې لس نورو کلونو ته اړتیا ده چې افغانستان د ماینونو څخه پاک سي. اوسمهال د ماین پاکۍ پروګرام د بودیجې د کمی د ستونزې سره مخامخ دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین د خطر په اړه د پوهاوي نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان باندې شاوخوا دریش کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل وروسته په دغه هیواد کې د ځمکنیو ماینونو استعمال پیل شوی، چې له امله دا هیواد اوس هم د هغو څو هیوادو په ډله کې شامل دی چې په کې په ډېره اندازه ښخ شوي ماینونه شته دي. له افغانستان څخه په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو سره سم ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ پروګرام پیل کړ، خو د دریش کلونو په تیریدو لا هم ځمکني ماینونه او ناچاودېدلي توکي د افغانانو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د راپور له مخې په تیرو میاشتو کې 301 تنه ماشومان د ځمکني ماینونو او ناچاودېدلو توکو په چاودنو کې یا مړه او یا ټپي شوي دي. په دغه شمېر کې لویان چې د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو د چاودنو قربانیان شوي شامل نه دي. افغانستان کې د سلسلې د نړیوال کمیټې رئیس ایلو فیلون د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د جنوري د میاشتې له پیل څخه تر اوسه 200 تنه د ماینونو او ناچاودېدونکو توکو د چاودنې له امله مړه او ټپي شوي، چې دغه شمېر نیمه یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو پر اساس په تیرو دریدېرش کلونو کې 3,850 افغانانو وژل دغه ادارې د اسنادو پر اساس ثبت کړي دي. د ایم ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې رئیس شهاب حکیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس هم د ماین پاکۍ او موسسې افغانستان کې پالي دي.
ماین پاکۍ موسسې لکه ایم ډي سي او شپږ نورې موسسې لکه په خوا خپل کار ته دوام ورکوي. همدا اوس په قندهار، کابل، شاوخوا ولایتونو کې، غزنی، پکتیا او بعضی شمالي ولایتونو کې موسسې خپل کار کې مصروف دي او خلکو ته خدمت کوي.
د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ پروګرام د معلوماتو پر اساس په دریدېرش کلونو کې د ماین پاکۍ د موسسو لخوا افغانستان کې 3.9 میلیونه ماینونه او ناچاودېدونکي توکي پاک شوي، خو لا هم په شاوخوا 1,509 کلو کې د ماینونو او ناچاودېدلو توکو د شتون خطر شته دی. د ایم ډي سي د موسسې رئیس وایي چې د ماین پاکۍ پروګرام د بودیجې د کمی د ستونزو سره مخ دی.
د بودیجې مشکلات شته. نظر نورو کلو ته بودیجه کمه شوې ده. یوازې دری یا څلور ملکونه چې جرمني پراس کې قرار لري د ملګرو ملتونو د ماينونو یا د ماين پاکي د خدماتونو دفتر یا اون ماستا پیسې ورکړي. همدارز د امریکا متحده ایالات بعض موسسو ته په مستقیم ډول خپل پیسې رالیږي. یوازې سکالې د موږ د معلومات په اساس د امریکا متحده ایالات شل میلیون ډالر د ماين پاکي پروګرام لپاره په افغانستان کې جدا کړي، خو دا مالی منابع چې دي د پلان مطابق نه ترلاسه کیږي او ماين پاکي موسسات مجبور کی پروگرام مشکلات سره مواجه ده.
شعبه کیمی وی چی لس کلا نور وقت ارتیا ده ترسو افغانستان پا بش پر دول ده مینونی سخه پاک شی.
دا امریکا غاگ دا اشنا راڈیو پا خپلو بیلو بیلو خپرونو کی دا نړی دا گوٹ گوٹا او دا افغانستان پا باب جامع بی طرف او ماسک را پوکنا خپره ای. دا امریکا غاگ دا اشنا راڈیو خپرونی محیر وی.
دا پاکستان جمهور رئیس دا ولسی جرگی منحل کولو وروسته په پاکستان کې سیاسي بحران لیدل کیږي. پارلمان د صدر اعظم عمران خان پر ضد د اپوزیسون لخوا د عدم اعتماد رایګری کولو اجازه ورنکړه او دا یې د یو بهرني هیواد سازش یا دسیسه وبلله. عمران خان وروسته وویل د دغه دسیسې شاته د امریکا لاس دی. امریکا دا تورونه رد کړي دي.
په پاکستان کې د سیاسي ګډوډۍ رامنځته کېدو وروسته د یاد هیواد سترې محکمې یا سپریم کورټ ټولې ادارې د کوم غیر قانوني کام اخیستلو نه منع کړې دي او وايي سبا به د نننی ګامونو په اړه اورونه کوي. په پارلیمان کې د بې باورۍ د تحریک سره مخ صدر اعظم عمران خان ولس ته په وینا کې وویل چې د ولس مشر نه غوښتي چې ملي جرګه منحل کړي
او یې نو کانفرنس کو جو ریجیکټ کړي. مې ساری قوم کو آج مبارک دیتا ہوں.
د عمران خان د وینا وروسته ولس مشر کامی اسمبلی منحل کړه او په نویو ورځو کې د انتخاباتو کولو حکم جاری کړی دی. عمران خان د بې باورۍ د تحریک وړاندې کولو تور ښکار په امریکا ولګو، خو امریکا د وړاندې نه دغه تورونه رد کړي دي. بلخوا د اپوزیشن ټولو ګوندونو د عمران خان پریکړه غیر قانوني بللې او دا عمل د اساسي قانون لمخه د غدارې برابر بولی.
نن بیا چې دا کم څه وشو نو دا د آئین نه روګردانی ده، د پارلیمنت نه روګردانی ده، د قانون نه روګردانی ده او دا داسې غیر آئینی غیر قانوني کار وشو. د دې مثال زما خلک دنیا په تاریخ کې پاکستان خو پریږدي، پاکستان کې خواري او کار کیږي، په دنیا په تاریخ کې پارلیماني جمهوري نظام کې دا حال نه شوی.
د عمران خان د وینا نو وړاندې په قومي اسمبلی کې د ښاغلي عمران خان د ګوند نه منتخب مرستیال رئیس قاسم سوری نن اجازه ورنکړه چې د بے باورۍ په تحریک د اسمبلی غړي رائے واچوي.
زه امر کوم چې د بے باورۍ تحریک د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دی، دا د قانون خلاف دی. زه دا تحریک را دوم او اسمبلی ځنډوم.
مخالف ګوندونه دا اقدام هم د اساسي قانون سرغړونه بلي او وايي چې یو ځل د بې باورۍ تحریک وړاندې شي نو بیا په پارلیمان فرض ده چې دغه عمل سرته ورسوي.
دا عین نه کوم اقدام چې د قومي سملی کوم سپیکر یا ډیپټی سپیکر ماوین سپیکر کوم کړی دی دا صحیح دی کنه؟ نو ملک دی وخت کې د یو آئینی بحران سره سیاسي بحران خو اقتصادي بحران هم کومه وګورو په چار پیچل کې په منطقه کې په نړۍ کې چې سره باندې نو پاکستان له مشکلاتو سره مخ وو او بیا دا اوس چې کوم دغه شونډې سره په ملک کې دننه یو آئینی بحران هم مخې ته راغی. یو موی د ټیک ویم بلم وی د ټیک ویم او ځلې په منځ کې څوک په دا فیصله کوي نو عدلیه خو دغه هدف پورې کولی شي چې کوم قانون دی د هغې تشریع وکړي.
په پاکستان کې د سیاسي ګډوډۍ نه اکثره د هیواد فوج ګټه اخلي. خدا ځل فوج وای دوی د اسلام آباد پروان سیاست کې بے طرف دي. د پوج ویان پننننی پرمختګ ویلی چې په دې هر سکه د پوج هیڅ مشوره نه ده شوی. د رواني ګډوډۍ لومړی قرباني د پاکستان روپۍ ده. د روپۍ ارزښت د ډالر په مقابله کې نن نور هم ټیټ شوی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لمالتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو د کابل په بازارونو کې د روژې په ورځو کې د خوراکي موادو د اخیستلو لپاره ګڼګونه ډیره وه، خو خلک وایي اقتصادي ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نیمایي نفوس له لوږې سره مخامخ دی.
د طالبانو د واکمنۍ لاندې دا د افغانانو لومړنۍ روژه نه یوازې د افغانانو بلکې په خپله د طالبانو لپاره یوه نوې تجربه ده. بېوزلۍ، ولګي او وخت نا وخت رامنځته کیدونکو پیښو د خلکو هغه هیلي چې له طالبانو یې درلودلې ضعیفه کړي.
نرخ بسیاره به حدش بالا رفتن و مردم هم اقتصاد هم رو مردم هم ضعیف است. مردم افغانستان و مردم هم اگه شما میبینید که به خرید به شهر آمدن، ولی شهر هم نرخ هم بسیار بالاست دیگه. بسیاری کس آمدن پس همه تا دست خالی سن خانه میرون.
ملګرو ملتونه او نړیوال سور صلیب د افغانستان بشری ناورین خطرناک بللی. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د افغانستان نیمایي نفوس لولګې سره مخ دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر رابرټ ماردینی له نړۍ د افغانستان سره د مرستو کولو غوښتنه کړې. افغانان له امنیت یو څه مطمئن دي، خو له بېروزګارۍ سره ټکوي.
بس دوی څخه دا غواړي چې بس یو څه اردانی راته جوړ کړي او یو څه د کاروبار په ډګر کې خلکو سره مرسته وکړي او کار ته پیدا شي او زمینه ته برابر شي. انشاءالله نور کوم مشکل نه لرو. انشاءالله موږ خوشحاله یو.
د بېوزلۍ او بیکاری سره سره یو شمېر خلک په سګانۍ روژه کې د موجودو امنیتي حالاتو څخه خوشاله دي.
نور کوم جنګونه به کوم پټاونه به کوم دغه چې وو هغه انشاءالله پر مخ سره خلاص وو. هغه فاس خو بیغام شو. صرف ما دي اوس نو د کاروبار یو څه مشکل دی او څه د ګرانۍ مشکل دی، خو انشاءالله خیر و خیر دی.
خو د روژې په دویمه ورځ د کابل د شاهزاده سرای کې د لاسي بم د برید په څیر بریدونه په افغانستان کې د امنیت په تړاو د خلکو د اندېښنو لامل کیږي. په دغه پیښه کې تر شپېتو پورې د خلکو د ټپي کېدو او یو نفر د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تر دې مهاله چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په خپل د طالبانو لپاره هم سګانۍ روژه له پخوانیو هغو متفاوته ده.
که روژه خچوي هغه داسې نه وي لکه کوم اوس چې موږ د حالات وینو د خلک وینو، ځکه مې کې موږ په غرو کې په سختۍ کې داسې هغه تم راستلاسای نه لرل.
له افغانستان څخه د امریکا او ناټو د قواو له وتلو وروسته دا د افغانانو لپاره یوه متفاوته روژه ده. افغانان له سخت بشري ناورین سره مخ دي. کله یوې خوا امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړي، لبلخوا طالبانو د خوځو پر وړاندې د روزګار دروازې تړلې او لشفغم ټولګي پورته انجونې د زده کړو حق نه لري.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یو جنگي اوپتال د ماموریت د پیل اعلان وکړ. دغه اوپتال یو اس اس ډیلاویر نومیږي او د اټومي برید وړتیا هم لري. جمهور رئیس بایدن پرته له دې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي، وی ویل نوی اوپتال به د امریکا امنیت ټینګولو کې اغیزمن تمام شي.
د یو اس 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 ډیلاویر اوپتل د 2006 کال د اپریل په میاشت کې په ماموریت ګبرل شو او رسمن پرانستل شو. نو ځکه چې په دې وخت کې په امریکا کې د کرونا وبا خبره شوې وه، په تیرو دوه کلونو کې د اوپتل په ازمیختي ماموریت بوختو.
ستاسو د اعلی سر قومندان په توګه زه فکر کوم دا زموږ وظیفه ده چې د یو ملت په صفت خپل هغه سرتیری تجهیز کړو چې جګړو ته لیګو او کله چې به تر راستنیږي د هغوی او د هغوی د کورنۍ خیال وساتو.
د رسمي مراسم وروسته د امریکا ولسمشر شخصا د ډیلاویر اوپتل ته دننه هم راغی. د امریکا لومړی میرمن جل بایدن د نوی اوپتل سپانسر یا ملاتړ کوونکی ده. میرمن بایدن سرتیرو ته وویل چې تاسو د اوپتل د ماموریت په پیلولو سره یو مهم دنده په غاړه لري.
دوبا په پیل کې د ډیلاویر په ایالت کې اوپتل د لومړي ځل لپاره د اوبو لاندې په کار پیل وکړ. دا یو ننګونه وه چې د نړیوالې اوبا په جریان کې دا اوپتل د خدمت لپاره وړاندې شي، خو تاسو دا موقع ترلاسه کړه لکه څنګه چې تاسو تل کړی. حتی که زموږ په دې ویاړ کې یو څه ځنډ هم راغی، خو نن ورځ یو مهم سفر پیل دی.
ولسمشر جو بایدن د شنبې پورس په داسې حال کې د بهري ځواکونو د دې اوپتل ماموریت پیل کو چې په یوکراین د روسیې د یرغل دوه میاشت پیل شوی او ښاغلی بایدن تازه د لګښتونو په بودیجې کې د دفاعي چارو لپاره 95 میلیارد ډالر غوښتي دي. د امریکا بهري ځواکونه وایي چې دا اوپتل یو سل شپږ دېرش عملې لري او د چټکۍ کچې د برید اتلسم اوپتل دی. دا اوپتل د دښمن د اوپتلونو او کښتیو د تباه کولو توان لري او کولی شي چې د توماهاک کروز توغندي هم ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
د اوکراین د اودیسا خاروسیدونکو یک شنبه ورځ د لویو چاودنو په غږونو سره پیل کړه. له چاودنو وروسته تور سمندرګي ته نږدې د پیرل په نامه ښار اسمان له تور لوګي څخه ډک شوی وو. د سیمې اوسیدونکو وایي چې لوګی ډیر لوړ وو او د ښار له مختلفو سیمو څخه لیدل کېده.
نو بل دومه وچ بل
کور کې وم خوري رويرمون کې وځکه دیوالونه لړزیدل بیرون راووتل و مې لیدل چې زما کور ته نږدې چاودنه شوی و مې لیدل چې یو ټانک سو ځیلو یا چاودنه و داسې لکه چې الوتک را ورزیدلې وي. هیڅ وخت مې داسې لوګای نه ولیدلې. مونږ غواړو فضا بند شي ځکه نه غواړو چې داسې برید بیا وشي.
د روسیې پوځوي چې هغوی تور سمندرګي ته نږدې په اودي سخار کې د تیلو د پروسس یو فابریکا او د تیلو یو وزیر ملمنځ وړې ده.
نن سهار له سمندر او هوا څخه مزایلو په دقیقه توګه اودي سخار ته نږدې د نفتو د پروسس او د سون توکیو درې زیر ملمنځ یوړي. هغه سیمه چې ورڅخه د میکولاف په طرف اوکراینی ځواکونه ته تیل انتقالېدل.
د اوکراین دفاع وزارت وایي روسه لغه چې روسي ځواکونه د کیف شاوخوا له یو شمیر خارونو څخه ووتل او غوی د کیف ټوله سیمه نیولې ده. دغه چارواکو د فرانسې خبری اژانس ویلي چې روسي ځواکونه کیف ته نږدې په بوچا ښار کې ویجاړې پریښي دي. هغه ښار چې پکې درې سوه کسان په یوه ډله ایز قبر کې ښخ موندل شوي دي.
That's really hard to describe.
دا ډېر سخت دی چې بیان شي. مونږ په دې وروستیو کې د بوچا په شان، هوسیومیل په شان او آرپن په شان نیول شوې سیمو کې څه موندلې دي. دا تصاویر واقعا زړه بوږنوونکي دي. مونږ داسې ډله ییز خبرونه وموندل چې د ملکي کسانو لاسونه او پښې تړل شوي وې. د هغوی د سرونو په شا کې د مرمیو سوري وو. هغوی په روښانه ملکي کسان وو او هغوی وژل شوي دي.
د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی روسی ځواکونه توران کړل چې د دې هیواد له شمال څخه د وتلو په وخت کې ماینونه او نور انفجاری توکي ځای پر ځای کړی دي. د ایرپنهار د شورا غړي ارتم ګورن په خپل ټولنیز رسنۍ کې یو ویډیو خپره کړې چې د کیف په شمال کې ویجاړ شوي ټانکونه او د استوګنې خراب کورونه ښکاره کوي.
دا په ښار کې وتر ټولو ځپل شوي سیمه ده. زه به یې ښکاره کړم. دا ویجاړې دي.
په اوکران کې جګړې په داسې حال کې روانې دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې ټاکل شوی ده دغه سازمان یو جګپورې چارواکی نن یک شنبه د بشري اوربند په خاطر لومړی مسکو او بیا کیف ته سفر وکړي. روسیا او اوکراین هم موافقه کړي چې هغوی به د ملګرو ملتونو د بشري چارو له همغږي کوونکي مارتن ګریفن سره ګوري. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روزګان په ولایت کې د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام مسؤلین وایي چې د ګیزا پولیسوالي کې کور په کور واکسین عملي کړي. نور تفصیل پر پورت کې اوري.
په روزګان ولایت کې ټول ټال څه د پاسه 200,000 زیات ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی. خو د پولیو په تازه تر سره سوي کمپاین کې نږدې نیمایي شمېر ته واکسین نه در رسیدلې. د روزګان ولایت روغتي مسولین وایي چې په یاد کمپاین کې څه باندې 300 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین رسیدلې او هڅې روانې دي چې پاته نورو ماشومانو ته هم واکسین ورسیږي. د روزګان ولایت د کتلوي مافیات یو مسول محمد رفیق امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
په روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې موږ د 15 کالو څخه کښته هدف ماشومان چې و 2,24,406 ماشومان و. دا مو پلان و چې د دې جملې څخه 1,03,350 ماشومان واکسین شوي دي. پاتې ماشومان چې دي هغه به انشاءالله موږ په صحیح مرکزونو کې او دغسې نور ځایونو کې موږ پی ټي ټي ټیمونه لرو انشاءالله د هغوی له طریقه به واکسینس.
خو په روزګان ولایت کې ګیزاب یوازینی ولسوالۍ ده چې کور په کور یې ماشومانو ته واکسین عملي شوی دی. ښاغلی رفیق زیاتوي چې د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې لوړ شمېر ماشومانو ته واکسین رسېدلی، خو په نورو ولسوالیو کې بیا مسجد په مسجد کمپاین ترسره شوی.
د دې ورځ زموږ پالیسي تګلاره دا وه چې سایټ ټو سایټ و په ګیزاب ولسوالۍ کې کور په کور، په نور ولسوالۍ کې موږ تګلاره سایټ ټو سایټ و.
په روزګان کې د هیواد اکثرو نورو سیمو په څیر له تیرو 3 کالو راهیسې ماشومانو ته کور په کور واکسین نه دی رسېدلی. د روزګان ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس د پولیو واکسین په ارزښت پوه شوي دي او پر وخت خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي. محمد داود د روزګان ولایت اوسیدونکی په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل.
پولیو یو ساري ناروغي ده چې ماشومان د پالک سره مخ کوي، او زه خپل ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین ورکوم ترڅو چې د پالج ناروغۍ څخه وساتل شي.
په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو کښته دي د پولیو واکسین لپاره هدف ټاکل شوی و، خو له تیرو 3 کالو راهیسې یاد هدف نه دی ترلاسه شوی. روغتیا پالان وایي پولیو یو ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لارې ماشومانو ته د پولیو واکسین 2 څاڅکي ورکول دي.
قدر من اوریدونکو د دې اوس د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اوکران خلکو څه باندې یو میاشت زغم وګاله او د روسیې د قواو لخوا د بې رحمه او ناپارول شوي حملې په خلاف په میړانه جنگ وکړ. په نتیجه کې څه باندې زر تنه ملکیان ووژل شول او د ښارونو او ښارګوټو لویه برخه تلف شوه. ویجار شوي کورونه او اوکراینی نارینه و ښځو او ماشومانو جسدونه د خښتو او ډبرو د ټوټو لاندې شوي دي یا په لارو کوڅو کې مړي پراته دي. دا د هغې کرکې مثال دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپلې پرېکړې سره داسې وشولو چې د خپلواک هیواد په خلاف بې تضمینه جنګ پر مخ بوځي. د اوکراین د خلکو د کړاو سره هیڅ شی مقایسه کېدای نه شي. د روسیې خلک هم کړاو ګالي. د روسیې د زرګونو عسکرو میندې او پلرونه او کورنۍ چې په اوکراین کې د تیری پر مخ بیولو کې وژل شوي دي د خپلو ماشومانو ویر کوي. د روسیې په لوسو په درس هیواد کې د جنگ په خلاف څه باندې 15,000 احتجاج کوونکي بندیان کړي دي. د روسیې په اقتصاد باندې جدي بندیزونو کلک گزار کړی دی. څارون کې اټکل کوي په څه باندې یوه میاشت کې د 200,000 نه زیات روسانو خپل کور کلی پریښی دی. جمهور رئیس بایدن اروپا ته د خپل تازه سفر په پای کې په وارسا کې په یوه وینا کې په ښکارا د اوکراین خلکو ته وویلې موږ د تاسې سره ولاړ یو. ده د روسیې د خلکو لپاره هم یو پیغام درلود. د ویل تاسې زموږ دشمن نه یاستئ. زه باور نه کوم چې تاسې د بې ګنا ماشومانو او نیکونو وژلو ته هرکلی ووایستئ. یا دا چې روغتونونه ښوونځي د مور ماشوم واډونه چې خدای مکړه د روسیې په توغندیو او بمونو سره ولګیږي او ووهل شي، یا ښارونه داسې محاصره شي چې ملکانو را نشي تښتېدی، مواد رسول بند شي او کوشش کیږي چې په تسلیم کېدو کې اوکراینیان لوږه وګالي. جمهور رئیس بایدن وویل ټول خلک په ټول اروپا کې د ډیرو نورو په شان روسان لا تر اوسه په دوهم نړیوال جنگ کې د لینینګراد او ستالینګراد د محاصرې ویره په یاد لري. د خوړو د څکلو پاکو اوبو په نه لرلو سره د شپې لخوا د ځمکې لاندې او تاویلخانو کې اوسېدل او د سهار په وخت کې د هغو کورونو له لارې چې بمونو ویجاړ کړي وو تیاری نیوه. جمهور رئیس بایدن وویل د ولادیمیر پوتین تیری تاسې یعنی د روسیې خلک له درستې نړۍ نه جدا کړي. دا داسې راتلونکی نه ده چې د خپل کورنۍ او ماشومان لپاره تاسې مستحق یاست. دغه جنگ د تاسې یعنی د روسیې د خلکو جوګه اول نه ده. جمهور رئیس بایدن څرګند کړه پوتین کولای شي او دغه جنگ باید پای ته ورسوي. د امریکا خلک د تاسې او د اوکراین د زړولو اتباو سره ولاړ دي چې سوله غواړي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.